امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبه ورځ او د 1940 لمریز کال د وږي 28مه ده چې د 2015 میلادي کال د اگست 12 سره سمون خوري. په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې چې د افغانستان په وخت د سهار 6 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
په مکه معظمه کې د مسجد الحرم په پیښه کې 101 کس مړه شوي دي. د امریکا د استازو مجلس د ایران ضروري موافقه رد کړې ده، او د اروپایي اتحاد لخوا د مهاجرینو د بحران د حلولو پلان د مقاومت سره مخامخ شوی دی.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي مخدره موادو پر ضد په مبارزه باندې له سره غور کوي. د یوکرین په ختیځ کې د اوربند مقررات عملی کیږي، او لندن ته د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سفر په دوهمه ورځ احتجاجي مظاهرې شوې دي. لومړی له طاهر اڅکزینا پوره خبرونه واورئ.
د سعودي عربستان چارواکو ویل دي چې 101 کس هغه وخت وژل شوي او 238 تنه زخمي شوي دي چې یو جاري ثقیل په مکه معظمه کې د مسجد الحرم د بام په سر راولوید. په هغو تصویرونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي هغه خلک شول کیږي چې چپنې یې په وینو سرې وي. جر ثقیل د مسجد د پراخېدو په کار بوخت و. یو میخانیک محمد طاهر د امریکا غږ اردو خپرونې ته وویل چې د جر ثقیل د رالوېدو په وخت کې سخت باران اورېده او زورور باد چلېده، او په همدې طوفان کې جر ثقیل بې پرتلی سو او په مسجد باندې راولوېد. د ریاد یو اوسیدونکي قاری وفی الله په دې اړه د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلې دي:
تیز هوا او د سخت باران د عمله د کرین متاسفه ده راوغورځېد. 15 بجې او 10 منټه د پاسه تر مازیګر د مازه وروسته د حادثه واقع شوې ده. خو د هوا زور زیات نه لري، په لوی تعداد باندې کرینونه موجود دي ځکه چې کار روان دی د توسعه د حرمینو. خو ښه قسمت دا و د خلکو چې د مانځنه یو ګنټه وروسته د حادثه واقع شوې ده.
د قاري وفي الله سره به زموږ بشپړه مرکه تر خبرونو وروسته واوري. د امریکا د اساسو مجلس پرون د جمعې په ورځ د ایران سره ضروري موافقه د یوې احساساتي غونډې په ترڅ کې رد کړې ده. څرنګه چې د سنا مجلس د پنجشنبې په ورځ د هغې په طرفداري رایه ورکړې وه، نو د اساسو د مجلس دا پرېکړه یوه سمبولي بڼه لري. د هغې مقصد دا دی چې جمهور رئیس براک اوباما او د هغه حکومت ته چې په تیرو 13 میاشتو کې د دې موافقې د منظورېدو لپاره زیات هلې ځلې کړې دي یو پیغام واستوي. د اساسو مجلس د پنجشنبه او جمعې په ورځ د ایران په دغه موافقه باندې بحثونه وکړل، او هغې ته 298 مخالفي او 212 موافق رای ورکړل شوی دی، چې په دې ډول د هغې په منظورېدو کې دغه مجلس ناکامه شوی دی. د اروپایي اتحاد هغه پیشنهاد چې په کې د خپلو 28 غړو هیوادونو څخه غوښتي دي چې د اروپا د مهاجرینو د بحران په حلولو کې د هر هیواد په تقریبا مساویانه توګه برخه واخلي د مقاومت سره مخامخ شوی دی، که څه هم چې هغه پرون د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا منظور شوی و. د هنګري، د چک د جمهوریت، پولند او سلوواکیا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په پراګ کې په یو غونډه کې د خپلو شتمنو انډیوالانو جرمني او لوکسمبورګ هغه غوښتنې ونه منلې چې ویلې دي د 1,000 مهاجرینو په مشته کېدو کې دي دغه ټول ملکونه حتمی سهمیه قبول کړي. د اروپایي اتحاد په هیوادونو، امریکا او د منځنی ختیځ پښتمنو هیوادونو باندې د بشري حقوقو د مؤسسولو انتقادونو د مؤسسولو خوا انتقادونه کیږي چې د منځنی ختیځ د مهاجرینو د بحران په حلولو کې ډېر څه نه دي کړي. د ختیځ اروپا هیوادونه دې ته زړه نازړه دي چې په کافي اندازه هغه مهاجرین قبول کړي چې د جګړو او بندي کېدو د خطرونو څخه راتښتي. د خلیج هیوادونه یوازې کارګر مهاجرین مني، مګر دا هم وایي چې هر وخت چې وغواړي هغوی بیرته خارجولای شي. په امریکا کې ډیره د هیومن رایټس واچ په نامه د بشري حقوقو د مؤسسې اجرایوي رئیس کینیت رات د امریکا غږ روسي خبرونې سره په مرکه کې ویلي دي چې د اروپایي اتحاد نوي غړي هیوادونه کله چې د مسلمانو مهاجرینو سره مخامخ سي، نو په تاریخي کچه د نفرت احساسات څرګندوي. بوکو حرام پرون د جمعې په ورځ د بې ځای سوو کسانو په کمپ کې چاودنه کړې چې ډېر تلفات یې اړولي دي. خبریال کریس سټین په دې اړه د لاګاس څخه یو راپورټ استولی دی چې خلاصه یې تاسو ته اورو.
دغه چاودنه پرون د جمعې په ورځ په محلي وخت د سهار په 10:55 د شمال ختیځ ښار یولانا بهر د مالکوی په کمپ کې وشوله. د ملي استراري انتظام د ادارې د معلوماتو د دفتر لوړ رتبه چارواکی سانی داتی داسې وویل: دا باما د بې ځای شوو کسانو په کم کې دننه یو منقل ته نږدې په یوه خیمه کې ایښودل شوی و. د مالکوی اډ کمپ یو له هغو کمپونو نه دی چې د یولا په سیمه کې جوړ شوی دی. په دغو کمپونو کې هغه کسان اوسیږي چې د بوکو حرام د افراطي ډلې د لاسه تښتېدلی دي چې د شمال ختیځ درې ایالتونه یې لوټ او ویجاړ کړی دی او 2.1 میلیون کسان مجبور کړی دی چې په هیواد کې نورو سیمو ته ولاړ شي. جمهور رئیس محمدو بوهاري اجمنه کړی دی چې دغه یاغي ډله له منځه وړي، مګر بوکو حرام د میل میاشتې نه راپدې خو څه باندې وسه وطنه وژلې.
رپورت مو اورید او دا هم نور خبرونه. د اسلامي دولت د ډلې یادایش ځینو مخالفو فعالینو ویل دي چې په سوریا او عراق کې د داعش د جګړه مارانو ترمنځ د سختو جګړو پیښې مخ په زیاتې دودي. د دغې تروریستي ډلې د ځینو مهمو غړو ترمنځ هم انشابونه راپیدا شوي او د جنګي غنایمو، جنسي غلامانو او نغدو پیسو د ویشلو په سر یې لفظي شخړې سختې شوې دي. او په دمشق کې د اسد حکومت سره د روسیې مخ په زیاتېدونکو ملاتړ په امریکا کې اندېښنې زیاتې کړې دي، مګر ماسکو ویلي چې هیله لري د امریکا په همکاري به په سوریه کې د ځینو غیر ارادي پیښو مخه ونیسي. امریکایي چارواکو په سوریه کې د روسیې زیاتې مداخلې ته په کتو سره ویلي دي چې دوی په دې اندېښمن دي چې روسیه د لویدیځ په طرفدارو یاغانو باندې چې د سوریې د حکومت سره په وسلوالو جګړو اخته دي حمله ونه کړي او بیا د لویدیز د خواو سره چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش په مقابل کې جنگیږي په جګړه پیل ونه کړي. دا و خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
دا واشنگتن دی. 9:08 دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي موادو په ضد د مبارزې په برخه کې په خپلو پلانونو باندې لسره کتنه کوي او هڅه کوي چې د نشه یي موادو د مبارزې پولیس ته نوي تخنیکونه او تخصصي روزنه ورکړي. پام وکړئ له کابل نه زمونږ د خبريال ممتاز بهیر ریپورت ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په دغه هیواد کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې چټکوالي لپاره پر نویو پلانونو او لارو چارو غور کوي. د دغه وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مرستيال باز محمد احمدی وای هسي پیل کړی چې د نشئی توکو د کار تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره ځانمنونکو سیمې په نخښه کړی او په همدې توګه د افغانستان په هوایي ډګرونو، ګمرکونو، لویو لارو او سرحدي سیمو کې د پرسونل او وسایلو په لګولو سره بهر ته د نشئی توکو د قاچاق مخه ډب کړی. خغل احمدی وای جربه په دغه هیواد کې د نشئی توکو د کار او تولید د کچې راټیټولو او په همدې توګه د نشئی توکو د کشف او ضبط او دغه توکو د قاچاق کونکو د نیولو د کچې د لوړولو په موخه نوی پلانونه عملی کړي. د خغل احمدی پر وینا په دې برخه کې خپل موخه ته رسیدو لپاره مسلکی پولیسو ته اړتیا ده.
موضوع اولی کې بشپړ
لومړی موضوع چې موږ باید ورته زیات پام وکړو یو خو پولیسو ته خوونه او روزنه او د هغوی تخصصي کول دي او د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس او اکاډمۍ کې د خوونه او روزنه په تګلارو کې بدلون دی. کومه خوونه او روزنه چې تر اوسه شوې ده بسنه نه کوي، اکثره خوونه عمومي وي خو موږ تخصصي او مسلکی خوونه ته اړتیا لرو. په دې اړه موږ خپل طرحې او پلانونه جوړ کړی دي او په دې برخو کې د ټولو د ملاتړ او همکارۍ غوښتنه کوي. خغلی احمدی وای په دې ټولو برخو کې خپل نوې طرحې او پلانونه د کورنیو چارو وزیر او د افغان حکومت مشرانو ته سپارلې دي. په همدې توګه جنرال باز محمد احمدی نشئی توکي نړیوال ستونزه وبله او له نړیوالو څخه وغوښتل چې په دې مبارزه کې له افغانانو سره اړینې مرستې وکړي. هغه افغانانو او نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې دوی د نشئی توکو د کار تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره په افغانستان کې په جدي توګه مبارزه کوي. دای وای د روان کال په شپږ میاشتو کې د افغانستان په کچه شاوخوا 1500 قاچاق کونکي نیولي او نږدې 500 ټنه بیلابیل ډوله نشئی توکي کشف او ضبط کړي دي. د خغلی احمدی پر وینا د نویو پلانونو لمخې به د قاچاق کونکو د نیولو او نشئی توکو د کشف او ضبط کچه لا پسې لوړه شي.
ما میخواهیم که سطح
کشف مو غواړو د کشف او ضبط کچه لوړه کړو او د نشې توکو د قاچاق لوی باندونه او په همدې توګه لوی قاچاق کوونکي او مافیایي باندونه تر خپل هدف لاندې راولو. موږ په ټولو ولایتونو کې په یوې عمومي طرحې سلا کړې ده چې هر ولایت له مرکز سره په همغږۍ د هغو موخو په اړه چې ورته ورکول کېږي یو څلور میاشتنی پلان چمتو کړي چې دغه راز برنامې په تیر کې موږ نه درلودې. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د معلوماتو له مخې د تیر کال په پرتله سږ کال د نشې توکو په کشف او ضبط او د قاچاق کوونکو په نیولو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. دا دوی پر وینا یوازې په کابل ښار کې هر ورځ له 10 نیولې تر 15 تنه د نشې توکو پرچون او عمده پلورونکي نیول کیږي. د کورنیو چارو وزارت داسې مهال د نشې توکو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره د نویو پلانونو او طرحو جوړولو خبر ورکوي چې لا هم افغانستان د نړۍ په کچه د نشې توکو لوی تولیدونکی هیواد دی. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال په افغانستان کې پر 224,000 هکتار ځمکه کې کوکنار وکرل شول چې 3,400 ټنه اپین پورته شوي وو. د چارو د څیړونکو په باور په افغانستان کې د نشې توکو پراخ موجودیت او دغو توکو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې په دغه هیواد کې پر نشې توکو د روږدو کسانو شمېر ورځ تر بلې زیات شي. د چارواکو پر وینا دا مهال په افغانستان کې تر 3.5 میلیون وګړي په یو ډول نه یو ډول پر نشې توکو روږدي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د یوکرين جمهور رئیس پیټرو پورشنکو وای چې د هغه هیواد په ختیس کې اوربن ټینګ دی، مګر روسیا کوښښ کوي چې هلته بې ثباتي را پیدا کړي. په مګر د امریکا غږ د خبریال ډانیل شف رپورټ چې مسکو نه رالیږلی دی.
جمهور رئیس پوروشنکو ویل د دوامدار اوربن لپاره د محتاطانه خوشبینی په دې هفته کې وروسته له هغه قوي شول چې د فرانسې، آلمان او روسیې د جمهور رئیسانو سره تلیفوني خبرې وشولې. جمهور رئیس پرون د جمعې په ورځ د یالتا اروپا د ستراتیژي په کلنۍ غونډه کې د وینا په ترڅ کې څرګنده کړه داسې معلومیږي چې د سپتمبر د لومړۍ نیټې نه اوربن ټینګ دی. پوروشنکو وایي
The ceasefire in place for the almost 2 week and not a dream anymore. Even more, I want to declare that today is the first day
چې اوربان ټینګ ته او نور د خوب لیدل نه دي. زه غواړم اعلان وکړم چې په یو نیم کال کې لومړی ورځ چې موږ په څلورو ساعتو کې د توپخانه ډز نه دی اوریدلې. د روسي خبري اژانس انټرفاکس نه پرون د جمعې په ورځ د کرملین د سلاکار له قبله وای چې ټول خواو موافقه کړې وي د اوربان دوام ممکن دی، لیکن پروشنکو ویلې د روسیې پلوه یاغانو پلانونه چې غواړي د یوکرین د اکتوبر د 15 نیټې انتخاباتو نه جدا انتخابات وکړي نو د سولې هغې موافقې ته ګواښو چې په منځ کې اشوی وه. ده وویل یاغان چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې چې د دونباس په نامه یادیږي راګیري وکړي نو عینې بڼه تکرارېږي چې په 2014 کال کې جنګ د سولې لومړی پلان بدل کړ. پوروشنکو نو وایي
We have to prevent fake election in the Donbas as it will ruin the Minsk process once again.
موږ په دونباس کې د جعلي انتخاباتو مخه باید ونیسو، کنه نو دا به د منسک پروسه یو ځل بیا ګډوډه کړي. پروشنکو ویلې نو وسه د خبرو وخت دی چې په ختیځ کې بین المللي قواوې ځای په ځای شي چې د دې ډاډ ورکړی شي چې د روسیې عسکر بیرته خپل وطن ته ستانه شي او سرحدونه وتړل شي. پروشنکو په دې باندې زور اچوي چې په ختیځ کې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکي واچول شي، مګر یاغان او کرملین مقاومت کوي په داسې حال کې چې لویدیځ زړه نازړه دی. پروشنکو ویلې د اوسنۍ سولې سره سره لا تر اوسه له روسیې نه ګواښ مخامخ دی، په داسې حال کې چې د روسیې یو ټانک یا عسکر د یوکرین له خاورې نه نه دي وتلي، مګر مازی ډزې بندې کړې دي. کرملین په دوامداره توګه له دې انکار کوي چې ګنې عسکر یا وسلې یا غنو تاسوولې دي او په یوکرین کې چې د روسیې عسکر نیول شوی دي هغه رضاکاران دي. ملګری ملتونه وایي د یوکرین قوا او روسیې غنو ترمنځ په جنگ کې چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې نه راپه دی خو نخته تقریبا 8000 تنه وژل شوی دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ته چې سلام ورکړې وښه ترا خوارسي دل تجول مي دزل پکور تيارسي دانش دل گلری کد سرا حسن چدا زما جوانی سکارسی بیگم ستا لغا میارا بیگم ستا لغا میارا یار ډیر ژړلې دي د غم څاپړې مې په مخ مخ باندې خوړلې دي بیګم ستا لغه مې یار یار ډیر ژړلې دي د غم څاپړې مې په مخ مخ باندې خوړلې دي بیګم ستا لغه مې یار فلار تیر شم گناکار شم گٹ گلزار شم فلار تیر شم گناکار شم گٹ گلزار شم غماز مستر گلندوی تا گلونو تا کتلی دی دیگم استال غم یارا یار ډیر ژړلې دي د غم څاپړې مې په مخ مخ باندې خوړلې دي د غم ساله غم یار بلدی جون کو پسرلی کنا سمرا ڈولی کنا اور بلدی جون کو پسرلی کنا سمرا ڈولی کنا دا آلو والزل پی دی چالا چالا یاڑا ولی دی بیگا مستالا غام یارا یارا ڈیر جن لی دی د غم څاپړې مې په مخ مخ باندې خوړلې دي د غم ستاله غم یار سوریا ماں
طبيب مي زكا دزلقي اي فردي قندلي دي دي قم استالغ ما يارا يارا دير جللي دي ده غم سابلي مي فمخا مخبان دي خللي دي دي قم استالغ ما
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
پرون په لندن کې د دوهم ورځې لپاره هم برېټانیا ته د اسرائیل د سر اعظم بنیامین نتنیاهو د سفر په خلاف باندې خلکو مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې نتنیاهو د فلسطینانو په خلاف جنگي جرمونه کړي دي او باید ونیول شي. بنجامین نتنیاهو په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې په منځني ختیځ کې وضعیت دومره خراب شوی دا چې د سقوط په حالت کې دی. نور تفصیل د لندن د امریکا غږ د خبريال هنری ریجول په ریپورت کې واوري.
په لندن کې د پنځمه پرځ د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د ملاقات په خلاف خلکو پراخه مظاهره وکړلې او د هغو چکونو مخه نیولې و چې د وسلو یوې نندارې ته یې وسلې وړلې. د ساراری ډر په نامه یو مېرمن چې د وسلو د سوداګرۍ په خلاف مبارزه کوي او په دې مظاهرو کې برخه اخیسته و امریکا غږ ته داسې وویل. د برتانی حکومت په دوامدار توګه په اسرائیل وسلې خرڅوي چې همدا وسلې بیا د فلسطین د خلکو په خلاف په تشدد کې کاریږي. خو د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون د نتنیاهو سره د ملاقات نه وړاندې په ډاونګ سټریټ کې د اسرائیل سره خپل ملاتړ څرګند کړ. برتانیا په ټینګه د دې ملاتړ کوي چې اسرائیل د موجودیت حق لري او د خپل ځان د دفاع حق هم لري. موږ د دوه بیلو هیوادونو د جوړېدو او د سولې د پروسې سره هم بشپړه ژمنتیا څرګندوو. د اسرائیل صدر اعظم هم وایي چې د فلسطینیانو سره بدون د شرط نه مخامخ خبرو پیل کېدو ته چمتو دی، خو دا ځل د هغه په اجنډا کې امنیت تر ټولو مهمه مسله وه. منځنۍ ختیځ د ټوټه کېدو په حال کې دی. لیوي خوا د سختدریزه اسلام پالو ډلو لخوا او لبلې خوا د شیعه وسلوالو ډلو لخوا چې مشري یې ایران کوي او هم د سنی وسلوالو ډلو لخوا چې مشري یې داعش کوي. د نړۍ شپږ قدرت لرونکو هیوادونو د همدې کال د جولای په میاشت کې د ایران سره د اتمی جنجال په خاطر یو موافقه وکړه چې لمخې به د ایران اتمی پروګرام بند شي او په بدل کې به په هغه هیواد اقتصادي بندیزونه لری شي. اسرائیل د غرب او ایران د اړیکو د خکېدو په خاطر اندېښمن دی او په همدې خاطر هلې ځلې شروع کړي دي چې د موافقه باطل شي. د لندن د ریجنس په پوهنتون کې مبصر یو سی میکلبرګ په دې اړه داسې وایي. اسرائیل غواړي د راتلونکي لپاره یو قضیه جوړ کړي او هغه هم په داسې حال کې چې کچیرته معلومه شي چې ایران د موافقه نه سرغړونه کړې ده. خغلی میکلبرګ وایي اسرائیل ته پکار ده چې خپل دریس بدل
کړي.
په دې خاطر د هلې ځلې وشي چې ایران څنګه بیرته په نړیوالې ټولنه کې ګډ شي او د هغو هیوادونو او ډلو ملاتړ دې وشي چې غواړي ایران دې د نړیوالې ټولنې سره په سولې او همکارۍ کې ورګډ شي. بدبختانه چې د اسرائیل په سیاسي نظام کې داسې څه نشته. مبصرین په دې باور دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو باید چې د خپل لندن د سفر نه داسې یو مهم لاسته راوړنه ولري چې خپل اندېښمن ول سره شریک کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د نن ورځې لپاره د موسم احوال. د شنبه پر ورځ په کابل او د افغانستان په څنور خورونو کې موسم د سانډي ګراد په حساب په دې ډول اټکل شوی دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 12 درجه اټکل شوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 13 درجه. په اسداباد کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 13 درجه. په مهترلام کې د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 12 درجه. په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14 درجه. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 16 درجه. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه څلور دېرش او ټیټې شل درجې، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه یولس او ټیټې اته درجې، په خوست کې د تودوخې لوړه درجه دوه دېرش او ټیټې پنځلس درجې، او په پېښور کې د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش او ټیټې درېرش درجې اټکل شوې ده. په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه یو دېرش او ټیټې یولس درجې د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. او د متحده ایالاتو په پایتخت واشنگټن ډي سي کې د تودوخې لوړه درجه ویش او ټیټې نونس درجې د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې. دا خبرونه په پای کې د دې ساعت د څو مهمو خبرونو غټی کې څه بیا وري. د سعودي عربستان مقامات وايي چې د جمعې په ورځ په مسجد حرام کې د یو جر ثقیل یا کرین درال بدو په پیخه کې یو سلو کسان مړه او 273 کسان زخمیان شوي دي. یو میخانیک د امریکا غږ اردو خبرونه ته ویل چې د جر ثقیل د رال بدو په وخت د سخت باران ورېده او ډیر زورور باد هم چلیده. تر اوسه پورې نه ده معلومه شوې چې په دغه پیخه کې افغانان هم مړ شوي دي او کنه. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس د جمعې پورې د ایران سره ضروري موافقه د یو احساساتي بحث نه وروسته رد کړه. څرنګه چې د سنا مجلس د پنځ شنبې پورز د هغې په طرفداري رای ورکړې وه، نو د استازو د مجلس دغه پریکړه یوه سمبولي بڼه لري. د استازو د مجلس رئیس جان بینر هوډ کړی چې د موافقې په خلاف د هغه په وینا زموږ جنگ همدا اوس شروع شوی دی. د اروپایي اتحاد د کمشنر دا پیشنهاد چې غړي اتوش ملکونه باید د اروپا د مهاجرو بحران په حلولو کې مرسته وکړي او هر هیواد دی په مساوي ډول د مهاجر سره تقسیم کړي، د ځینو هیوادونو د سخت مخالفت سره مخ شوی دی. په دغه هیوادونو کې هنګري، د چک جمهوریت، پولند او د سلواکیا جمهوریتونه شامل دي. د بشري حقوقو نړیوال مؤسسې هیومن رائټس واچ په اروپایي اتحاد او متحده ایالاتو باندې او د منځني ختیځ په بډایو هیوادونو باندې د دې عمله سخت انتقاد کړی دی چې د منځني ختیځ د مهاجرو د بحران په حل کې مرسته نه ده کړې. په امریکا کې ډیرا د هیومن رائټس واچ په نامه د بشري حقوقو د مؤسسې اجرایوي رئیس کنټراکټ د امریکا غا روسي خبرونې سره په مرکه کې ویلي چې د اروپایي اتحاد نوي غړي هیوادونه کله چې د مسلمانانو مهاجرو سره مخامخ شي، نو په تاریخي سطح د نفرت احساسات په ذهن کې را پیدا کیږي. بوکو حرام د جمعې په ورځ د بېځایه شوو کسانو په یو کم کې 14 کړي ده چې ډېر زیات ځاني تلفات یې اړولې دي. د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د ځینو مخالفانو په وینا باندې د دغې ډلې د غړو ترمنځ مخالفتونه او وسلوالې نښتې پیل شوي دي. د بشار الاسد د رژیم سره د روسي مخبزاتي دوه ملاتړ په امریکا کې اندېښنې زیات کړې دي، مګر ماسکو وایي چې هله لري د امریکا په همکارۍ په سوریه کې د زینو غیر ارادي پیښو مخه ونیسي. امریکایي چارواکو په سوریه کې د روسي د زیاتې نظامي مداخلې ته په کتو سره ویلي چې دوی په دې اندېښمن دي چې روسي د لویدیځ په طرفدارو مخالفانو باندې چې د سوریه د رژیم سره په وسلوالو جګړو اخته دي حمله ونکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
حضرمن اوریدونکو، زمنګ دا دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه په تاسو ته کوم کې پاتې رسیدي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه پرونه شروع کیږي. موږ به د کابل په وخت د مخام په یو بل ځای ستاسو په خدمت کې د نړۍ او افغانستان په مهمو خبرونو او رپورټونو سره حاضر شو. تاسو ته په تاسو ته مهرباني خدای ستاسو په نوم نیک مرغه.